선추 데스마트 서원 보시마스.
데르마는 네임이 세카다르므노 아브르든코 살라무나 브란디콤 파디흐 파라와네 키파 라푸루누 서베라 2019 프로그라무나 함르루. د امیر روغتیا وزارت چارواکی وایي چې په اروزګان کې د طالبانو له لوري د تړل شویو روغتیایي مرکزونو د پرانیستلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا روغتیا وزارت وای په اوروزغان کې د روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي البتکې د شمالي کوریا په ختیځ کې پر نړیوالو اوبو مانور کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو څلور پنځوس روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
باندې ټول اشخاص سره پاره کې کیو چې څه بولي د جوړې طریقه مخالفین قانې کو او مو په دې برخه کې چناڅه مخکې تللی یو.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د حکومت کابینې ته دولس کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت ته عبداللطیف روخان، د فواید عامې وزارت ته یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیضالله زکی، د اقتصاد وزارت ته مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت ته حمید تهماسی، د مخابراتو وزارت شهزاد گل اریوبی، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت گل آقا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرگس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د ورستی فرمان پر اساس نذیر احمد درانی د کرنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخیږي. دا سیالی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روان دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پینالټي ګولونو ماتې ورکړه او د سیالیو څلورو غوره لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون ویاند سید علي کاظمي بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به څلورو نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کېږي مسابقه وشي. د هله څرګنده کړه چې د خلکو په دعا به دا لوبه هم افغان لوبغاړي وګټي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوې لارواټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شي چې د دغه هیواد سره اتمي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بالستیک توغندی وازمویي چې اسرائیلو ته رسېدای شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیش به یې له امریکا او نورو قدرتونو سره اتمي موافقه زیانمنه کړي بالستیک توغندی وازمویي. د ایران دولتي تلویزیون په خرمشهر کې د دغه توغندی د ازمیش تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یوه پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په یویشتمه پیړۍ کې د امریکا جنګي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایل سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د دیرالزور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تروریستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د هغې سیال مارتین شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیس یا ولسپال ګوند ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. په جرمني کې نن یک شنبه د 19 بونستاک د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوي استازي به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وټاکي. اتبجی او شپږ دقیقې شوې. آزادی رادیو او رید آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې د اورزګان چارواکي او خلک وایي طالبانو د دوی ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي دي.
ټول مرزان پرون عملیات کړی دي. توبری په زړیږي روان دي. شز سپنجری دا چیرې ولاړ
په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت غبرګونه هم اورېد. ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغانۍ اختلاس کړی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمشنرانو استعفاوي کړي.
په دې تالار کې بار بار موږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د یوې خپرې شوې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر 3 تنو ته رسېدلی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ تاندې څانګې او حقیقت سره یې پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 100.5 صفه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په اورزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. دغه وزارت ویان بیګا ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اورزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورسېدلي دي. په همدې حال کې د اورزګان خلک پوښتنه کوي چې تر دې وروسته به خپل ناروغان د درملنې لپاره چیرې وړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي څو په اورزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي وایي تیری او ترسره کړي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته د وخت ورکړ سي.
در ولایت اورزګان متاسفانه این معضل پیش آمده و
په اورزګان کې داسې ستونزه را مخکې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړي. هغو سیمو ته د روغتیایي خدماتو د رسېدو غږ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نشته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغان افغانانو هر غوښتنه پر ځای کړو، خو زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو دخیل لوري د روغتیا سکتور خپلو سیاسي او پوځي جګړو کې ښکیل نه کړي. د عامې روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن وسلوالو طالبانو له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، او هیله یې څرګنده کړه چې د قومي مشرانو، د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې به له وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي، څو د عامې روغتیا وزارت پوسي چې هغوی دقیقاً څه غواړي. ویدلا مجرو ویل په دې ځانګړي مورد کې زموږ هڅه دا ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته سي، څو هم موجود روغتیایي مرکزونه بیا پرانیستل سي او هم موږ ته فرصت راکړ سي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیایي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې ترسره کړو. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هغه ولایت 9.5 روغتیایي مرکزونه لري چې لشتلژ 4.5 سیټل سوي دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزی روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پرمخ تللي، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
قسم په راپور کې مو واوریدل چې دوست محمد نایاب وایي چې د ولایت مرکزی روغتون کامل نه دی تړل شوی، خو د سیمې اوسیدونکي او ډاکټران بل څه وایي. دوی وایي چې دا روغتون هم کاملا بند شوی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه روغتون مسؤلانو وویل چې خدمات ځکه درولي چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ په روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ درول شوي چې د ده په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو راهیسې پر لسې دوی ته خبرداري ورکول. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرافت راپور واورئ.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون ته لا اوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي، او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر و.
نوم یې نکی بلا دی، طالبانو ویشتی یم، زخمي کړی یم، دلته شپخانې ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر وم. نو بیا د شپخانې څخه اوس ویستو چې طالبانو زنګ ولې دی چې شپخانه بنده کړي. ټول مریضان پرون یې عملیات کړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ژیرې دا چیرې ولاړ سکندار لار داسې خراب ده چې دغه زازان رسې مړ کېږي. والی صاحب د ولایت کې ناس وي خپلې چرچې وي مشتبه شپخانه بنده کوي.
د یاد روغتون مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ ته اخته راکول شوی دي چې تاسې خپل خدمات د بند کړي او شپخانه وتړي سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړه. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت کمانډان ساده امنیت دي ټول ساده د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دي سره موږ څنګه وکړو سره، خو والی صاحب هم راتویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسولین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس به عمده دغه مرکزی روغتون مسول او رئیس ستامي او دغه دفتر دغه اجلس مسول به، او دغه ولس به عمر لاس په کار کیږي، او دغه درې سره مسولین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځ ځاخلي.
د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه له څو ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لرې شي. دوی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او هغه د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد په اړه وررسېدلي اسناد په جدي ډول وڅېړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خپرولو، د دغه جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوی او پرې لګېدلي تورونه لویه ستونزه ګڼل کېږي.
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع دی. اوس چې تور دی او اسناد لوی څارنوالۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی، هماغه شان د دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دی په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي. خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
از آقای سرنوال خواهش میکنم دهن دقیق بررسی کنن.
لاخاغلی سرنوال څخه هیله کوي چې راشي او موضوع په دقت سره وسیړي، خلکو د ملت استازي ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 300 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته او هر میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو ته لوېدلي.
نوموړي وویل دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 300 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
په ولسی جرګه کې پرون په یوې بلې موضوع هم بحث وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون وویل جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران ګماري. همایون همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوې ورکړي او وضعیت په دغه کمیسیون کې ښه نه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د همایون همایون څرګندونې بې اساسه او غیر مسؤله نه بولی. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفای ورکړي او جمهوری ریاست په نوې لیستونو کار کوي. همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دغه کمیسیون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسیون موضوع په دغه تالار کې بار بار موږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت به راستی نگران کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا پداسی حال که دا چه تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه وغړی معزوله دولتی رسنی او تویلی چې د انتخاباتو په کمیسون کې ډیر پریکړې په پټه کیږي. خاغلی دولتی دغه شان ادا کړی چې ډیر مهمه پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوې بلې غړي ملیحه حسن هم په کمیسون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې د کمیسون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسون بیا دا ډول ادارې بے بنسټ او له واقعیت څخه لري بولي. دغه کمیسون کمشنر ویان ګلاجان بدی سیاد وایي کمیسون په خپلواک ډول چارې پر مخ بی او له اسناد او شواهدو پرته د کمیسون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډېرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هیڅ صحت نه لري، بالکل غلطي او نادرستي دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي، د هغه توهین کوي. دوی باید خپله په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمیشنرانو د استعفاوې ورکړي وي په دې اړه معلومات نه لري. دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په غوراوي کې ستونزې وي، چې دا مسله د دوی په چارو بې اغېزې نه شي پاتې کېدی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له امریکا خبریدونکو آنلاین خبرونې هافینګټن پوسټ په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه. د لیکنې لیکوال افغان الاصله امریکایي وهاب روفي لیکي که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم، خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي. دوی پر بهرني مرسته اتکا نسی کولی. ستاسو هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي. د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي د افغانستان سیاسي رهبرانو، تعلیم یافته قشر او په خپله ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړي او سترګې یې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې د دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي. د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو، پیسو او مرستې ته اړتیا لري، دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي. لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلی و: ما بل اخر د نړۍ رهبران قانع کړي چې په افغانستان کې جګړه یو بهرنی پروژه ده او بهرنی حل لارې ته اړتیا لري. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ دې راسي او موږ ټول دې وژغوري. لیکوال زیاتوي افغانستان د سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي، سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي. په لیکنې کې ویل شوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي. اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي. له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي. په داسل کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
اوس هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د عراق په کورواک سیمه کردستان کې د بشپړې خپلواکۍ د ایران په اړه ټول پوښتنه وشي، سره له دې چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه له ټول پوښتنې سره مخالفت شوی. د کردستان سیاسي مشرانو ویلي چې له پلان سره سم به ټول پوښتنه وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
په کوردستان کې به چې د عراق خود مختار سیمه د سبا د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پښتانه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کوردستان د خلکو نظر واخلي. د کوردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سربخوی کردستان ابی آماده بین
د ازادۍ لپاره موږ تیار یو چې هر به یې پریکړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته رسیدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تعدا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروري ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې سوي دي. د عراق کردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختاره سوه. د کردستان پارلمان د روانې میاشتې په پیل کې له عراقه د خپلواکۍ د اعلان په اړه د ټول پښتنې پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کردي وکیلانو له ټول پښتنې سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدراعظم حیدر العبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوی وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوي ټول پښتنې سره د عراق په مرکزي حکومت علاوه د عراق گاونډیو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونی د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتنې ته به ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تیرونی په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خپره سوه د عراق د خاورې پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتنې سره شدید مخالفت پکې څرګند سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل د دې ټول پښتنې پریکړه او څرنګه چې عملي کېږي د ترکیه له ملي امنیت سره تړلی مسله ده. کله چې د ترکیه د ملي امنیت خبره سي بیا ترکیه په نړیوالو او دوه اړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخ نه اړوي او تعهد لري چې له خپل حقه به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندېښنه لري چې له عراقه د کردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به یې د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی ځکه اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ستاسو ژغ د آزادی پر چپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. زموږ د حکومت دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناستې وي. دوه سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې توده ځمکه باندې پراته وي او دغه تړتقي وخي او چغې وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپله ګټه او په خپله جیب کې واچوو. دغه حکومت ته زموږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دا خلک نشي منی کولی نو دغه لهیو څه ورکړي چې دغه لارو کوڅونه پاسوي.
الو السلام علیکم. د ازادي رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته او ټول نمایندګانو ته سلامونه کوم. د زړه د کومې پاسه سلام مونږ د جلال آباد د بشدو د شاړې د سراچې سیمه نه تاسو سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غني صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاکي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډ ولایت د تماس یم ورو ده فلای من ولایت روزیا پیل کی سړک کی وو سامنے تراغری دي طالبان سړي دي بالا خدا خپل نو د شان جو کی بالا خلک ته کار دي که خلک به کار دي په خپل دي کار ورو ده کارونه راو بس دي کارونه دي شي د کینه کار نو شي سړکانو شان جو کی وو سامنے تم نشي جنگم نه سر.
ګوګل کمپنۍ وایي له یوې بلې کمپنۍ څخه د سمارټ یا زیرک موبایل ټلیفونونو د اخیستلو لپاره خبرې پیل کړې دي. ګوګل غواړي چې له اچ ټی سي سره معامله وکړي او د دې کمپنۍ یوه برخه واخلي. د ګوګل مرستیال ویلي چې د اچ ټی سي ډله له ګوګل سره یو ځای کیږي څو د دې کمپنۍ پرمختللې ټکنالوژي نوره هم پراخه شي. مخکې هم ګومان کېده چې ګوګل به د اچ ټی سي د زیرک ټلیفونونو د تولید وسایل واخلي څو له اپل سره سیالي وکړي. تر اوسه پورې له اچ ټی سي سره د ګوګل د معاملې د ارزش په اړه ګوګل په خپل ځای نه دی ویلي، خو د رویټرز خبري اژانس وایي چې ګوګل اچ ټی سي ته $1 میلیارډ ورکړي دي. دا پیسې تر هغه څه ډېرې لږ دي چې پخوا یې اټکل کېده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د فیسبوک لاري هم خپل عکسونه له موږ سره شریکولای شي. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده. ساعت 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ده. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیايي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. د افغانستان د حکومت کابینه ته 12 کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرسیال منشی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوری ریاست دوهم مرسیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ورو پیژني. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پرون کوربه ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شوې چې له دغه هیواد سره اتمي موافقه د پښتني ورده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو B-1B لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اورید. روانې خبرونې په دوام کې دوهمونیز پروګرامونه لرو، یو تاندی څنګه او حقیقت سره. خو مخکې تر دې د خیبر پښتونخوا د روغتیا یا صحت اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دنګي طبي لښتر لږه 3 کسان وژلي او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا دنګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشي د چیچلو له امله رامنځته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا خبر پختونخوا د روغتیا صوبې اداره وایي چې په دې صوبې کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 3 تر رسیدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلومات کې راغلي چې د مړو شمېر د شمې پر ورځ هغه وخت 3 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسیدونکي او 11 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د شمې پر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشو چې له ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړه شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیايي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مش د چیچلو عمل رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګذاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحقیق سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړل. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډنګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډنګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا ونی پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو تاوان ونه رسوي.
دستر کو مشکل میں مخکم بارا لو بیا چتلیفون یا کمپیوٹر د وسه مسرکار شو په دفتر کې ما ستر کې ډیر ځای پښولې
پچاش کې پروت وی او لاس کې واخم ډیر ګرم راځي.
موږ باید کوشش وکړو امکان هر پوره موجونه کم کړو. په حقیقت کې موږ خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پز دی.
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل یې سترګې د موبایل په اسکرین کې وي نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل پوهنتون محصل محب الله امیری وایي دی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي.
د ټلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار راغو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د ټلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم. زه خپل خو ځینې د فیسبوک مصروفیتونه دي چې ملګرو سره یو وخت بس شروع وکړي بیا نو نشي کولای ځان ته خلاص کړي. خو ښه به دا وي چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څو کی ټلیفون ته وګوري نو ورسته لګو ګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي کې ورسته بیا واخلي دا به خبره وي.
زبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا ډیر موبایل کاروي خو دې کار یې د سترګو دید کمزوري کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی.
زه په خپله کله چې د موبایل په لمړی کې راوتلی وو نو د ډېرې خلکو تلوسه هم ورته وي. بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې وو که پوهنتون دوران وه نو هغه د ورځاني ژوند کې موږ دومره استفاده ځینې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت به موږ سره نه وه لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي. بیا وروسته سکیجول یا په عموم کې مهال ویش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځینې وکړو یا درې ساعته هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري مثلا خپل ایمیل چک کړي خپل کارونه هغه ورځاني پکې تنظیم کړي. موبایل په عموم د اوس وخت کې ځوانان ډېر استفاده کوي. زه خپله د سترګو مشکل مې مخکې بار الله بیا چې ټلیفون یا د کمپیوټر سیستم هغه شو الله د اوس مسرکار شو په دفتر کې ما سترګې ډېر ځای پښولې یعنی تقریبا یو څه معاینه کوم ضرورت وکړه کله مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورم شي را نګیدې نه کړم زه هغه لیکل نشم وروسته مجبور یم کنه دې ونی سم دادم دا اثر و چې ما په موبایل یا ډېر نګیدې والله یا په کمپیوټر ته دومره ډېر کې ناسم چې تنه مش په پوره ما استفاده کوله.
خپل موبایل شواوی خبروي او دا د انسان وجود ته توان لري. بل دا ځینی ویچ یاوی موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي د دې امکان شته چې هغه بیټری وچوي یو خطر رامنځته کړي.
رښتیا هم دغه د ټولنیز رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په ټلیفون یې چارج ته یې موبایل یا چاودل وی یا بیټری هغه شوی. زه خپل اند د خپل په ما چې کوم ژوند ته شو یا په ما چې کوم اثر کړای دي چې کله موبایل چارج ته یې شوی دا لاس می دومره د یو رقم کارخت شي هغه مړ پړ شي چې د ګوتې می کار نه کوي یعنی دومره یو موبایل ګرم شي او بل په عموم کې د لاس می یو رقم کارخت ولای او دسته د څو دا غوت داس وخرم بیا ورسته پات شي یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو او رښتیا په موږ کې دا ټولنیز رسنۍ کې دا نشر شوی دي چې موبایل باید چار سه فوی استفاده ونه شي یا زنګ وایل کېږي یا فیسبوک کارول کېږي یا نور ټولنیز رسنۍ باید په وخت کې ونه کارول شي.
دا کابل اوسیدونکو لیلا هم دا ذبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي ځکه افغانستان ته ډیر بې کیفیته موبایل نه راوارد شوی چې له خطرونو خالی نه دي.
کله کله موږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو چارچ ختمیږي او دا باید کله په چارچ کې پروت وي یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارچ په وخت کې استفاده نه ترې وکړو ځکه خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپل د بې کیفیت موبایلونه سیمال دلیم دی او یو وخت می استفاده ځینې کړ ډیر خطر وي په چارچ کې پروت وي او لاس کې وخم ډیر ګرم راځي او څوک به خطر دریږي چې اوس به انفجار وکړي او اوس خرابي وکړي نو لا خطر خلکو ته سیده بې کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي په چارچ کې پروت وي اصلا د لاس نه نورو
د عام روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجونه چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغېزې کوي
زموږ د حضرت ترمنځ د لس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2200 فریکانس ترمنځ کې دی تاسو ګورئ چې لس تر زره او 200 تر 2200 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په همدغه امواج باندې او دا زموږ وجود ته ناوړه اغېز رسوي
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي
توصیه کیږي چې همیشه کله چې موږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو مثال په توګه تاسو ویلی شم مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن موږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوا دلته موږ ته ساکټ هم بند وي او موږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولیدی نو موږ باید کوشش وکړو چې امکان هره پورې موجونه کم کړو د عقل کوم خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پاس دی
ډاکټر نورمال د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر او افراطي کارونې په سبب رامنځته کیږي
د مغه تومورونه یو د ډیر مهم مرزي څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او هم د ترڅنګ د خوب خرابتیا ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی پاغه باندې تاثیر کوي او زمنګ خوب خرابوي موږ ته سترګې باندې څه تبان تحقیق کړی دی چې یو نور پاغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه مرکزی دیت موږ وایو په هغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسي او له بلې خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګې ته ضرر رسولی شي
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوګونو او پوستکي ته هم تاواني تمامیدلی شي
کوم وخت موږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي ول بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډیر زیات تاثیر کوي او موږ د اوریدلو هغه حس ډیر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دا دی چې خپل پوستکی ته ډیر ناوړه اغېز لري او کولای شي جلدی سرطان سبب وګرځي
د کابل اوسیدونکو خالد وایي ډیر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناست وي او یا یې په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي خو کله چې د ډیرې ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسبه ځای نه انتخابوي داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي نو پس هغې نه بیا دو تلیفون رالي کار پکې کوي یا فیسبوک پکې کاروي او یا نور مسیج چا سره کوي نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسبه ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه بیا تلیفون دی راوخلی په کار دو کې زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی نو دو داسې کوي چې ناس وی زه منظم نه وی یا چوکۍ کې ناس یا دغه کې ناس نو دو به موبایل کاروي نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وی داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دی فرض مثال ملا دغه ته کم ضرر و نه رسیږي غاړه دغه ته باید کم ضرر و نه رسیږي نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څرنګه چې دوه پویږي چې دا زه ما ته خده
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه د لخوب مخ کې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نت دې هم بند کړي
که مخ تاسو ویته کېږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپږ فټه که هر نوع برقي وسیله وو سی تاسو هغه ساکت نه وپسه یعنی خوب وخت کې که تر شپږ فټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته هغه کم واج راځي هغه تاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي که کله تاسو غواړئ انټرنیټ کار واخلې د وایرلس نن سبا ډېر موت شوی دی د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډېر زیات دی که امکان ولري تاسو امکان حد پورې کوشش کړی چې لایندار انټرنیټ څخه استفاده وکړي، او که نشي کولای یا مجبور شي چې وایرلس کار واخلي، یا کوشش وکړي چې کم وخت تاسو وایرلس کار اخلي هغه دې روښانه وي، او کوم وخت تاسو وایرلس کار نه کوي تاسو باید وایرلس کول کړئ، خصوصا د شپې لخوا موبایل بزن لري کوي.
دا موبایل کارونه خپل طریقه، وخت، ځای او اخلاق واړی. که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو، ممکن په ژوند مو ناوړه اغېزې وکړي. ګرانو ځوانانو، که تاسې موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ، داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي، او له ډېرې استفادې څخه یې ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی، نه د هغه چا لپاره چې تاسې ته زنګ وهلی. خوږو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سمو دوړاندې د کابل ښاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل ښار په نږدې واتیا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سړکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو، د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سړکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سړکونو او پلیو لارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي، لا هم په ډېر شمېر سیمو کې دا موانع وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي، د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیره زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مو راک د کابل ښاروالۍ د یو شمېر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لکتر لګه سو میاشتې وړاندې یو پروګرام پایل کړل چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل ښاروالۍ لانو کچې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پاتې ورسیږي، خو اوس دغه درې میاشتې لکه لګه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پاتې نه درسېدلې. دلایل سدي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په وخت سره چې د افغانستان د ولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیټي دیوالونه دي یا لیري شي یا د تنظیم شي، چې همې د شار شکلا خراب کړي ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې، د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو، چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمانداني د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوري، خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده، چې تقریبا 180 نقطې وي، چې تر اوسه پرې 80 نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې ولج وځندیدله، د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو ګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده، او د افغانستان دښمنان د افغانستان خاورې خپل هدف ګرځولې دي. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریت ځایو کې د رجال برجسته طرحې د امنیتي طرحې د نور امنیتي ارګانو د ترخو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره، چې یعنی سل په سله تهدید دي، نو دا پروسه به لږ کېدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي، مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده، او دا د رئیس جمهور حکم دی او د شورای امنیت فیصله ده، د شورای وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني، د افغانستان ولسونه، مطبوعات، ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریت ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي زموږ سره ټول خلکو او مطبوعاتو یو ځای ژغ چې کړی دی نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي خو د دې پروسې پر به حوصله وکړو ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د افغانستان دشمنان ډیر زیات دي خدای نه خواسته که زموږ امنیتي ارګانونه زموږ مشران چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده
تاسو د نامنۍ یادونه وکړه چې یو شمېر خلکو ته تهدیدونه موجود دي فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنۍ د مخنیوي یو ښه بدیل کیدی شي
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی موږ باید هغه دوستان چې د ځانونو ته تهدید او یادې ته تهدید ګواښتي هغه دې هغه سیمته ولاړ سي چې هلته دې پوېږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي او یا کولی سي د خپل هغه دیوالونه چې د دې په کورونو کې دي هغه دیوالونه د ارسیسی سره یا د هغه مستحکم جوړ کی د خلکو لارې د خلاصي کړي د خلکو ته د سہولتونه ایجاد سي زموږ خلک په ډیر سخت مشکلاتو کې دي تاسو ګورئ د اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډیر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري کچیر د لارې خلاصي شي پیادهونه خلاصي شي هم به ښار شایست پیدا کی هم به په زمین کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول حل ځلی خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ امدیته ګواښ درولې دی چې بل اخره د پروسه جر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق سي
اصلي 100% موانی لري شوی لکتر لګ شپې 100% پاتې دي دا کومې چې پاتې دي دا په کوم ساحو کې دي د کابل او د چا لخوانه مخنیوي شوی دی یا دوی د دولت په کوم موقفونو کې کار کوي یا مثلا د پارلمان وکیلانو کې څنګه
د پروسه کې تر اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې مشتلیو تر دا اوسه پرې خلکو مقامت نه دی کړی بالکل مګر زموږ سه وخت غوښته دی بیا موږ د دې د امنیتی تعدیدونه بیا بررسی کوو امنیتی ارګانونه زموږ سره ست په دې کمیسون کې امنیتی ارګانونه د مغه تهدید چې څومره تهدید دی امکانات څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانی جګه کو نو دا د امنیتی ارګانونه خپل طرحی وړاندې کوي شورا امنیت ورکول کیږي بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته ادارت راکول کیږي چې موږ سره کوم برخورد وکړو یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټول حقوق کسان چې دې موانی لري او په دې زمین کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح د وکیلانو په سطح باندې د دولتي ادارې د طالبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دې موانی جګیسي دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي موږ بیا پر خپل حقوق کسان چې هغه موانی لري کچیر د پروسه د طالبانه شکل باندې مخته ولاړ سي ز فکر کوم چې د مدت چې وجديږي د برلند سي او د خلکو مشکلات به خلک به د مشکلات سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي
په دې پروسه کې استثنا وجود لري استثنا پکښته
په دې پروسه کې استثنا وجود نه لري صرف په دې پروسه کې بنلي ادرسونه چې کم دي لکه سفارتونه دي لکه مثلا بانک آسیایی وسو مثلا بانک جهانی مثلا هغه بنلي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي هغه د افغانستان ولسونه سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي ترڅو پرې چې دا غوی د لپاره یو امنیتی پلان جوړ سي هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا دا غوی سره دا غوی موانی جګی شي نور په دې کې هیڅ نو استثنا نسته نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي نه افغانستان مقامات نه ولسی جرګې وکیلان هیڅوک مستثنا نه دي دا پروسه به په ټول جديت سره تطبیقيږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه لکه څنګه چې د کابل خاروالي په لومړي سر کې د اعلان کړو چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي خو لا هم روانه ده او تاسو د سستوالي دلایل په ګوته کړه اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانی په بشپړ ډول باندې لري شي؟
دا موانی به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانی پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ امنیتي ګواښونه تهدیدونه ډیر زیات دي چونې خصوصا دولتي ادارو ته نظامی ادارو ته نو په همدې اساس باندې دا پروسه کې دیسې دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی ادارې او نظامی ادارو ته تهدیدونه دي. نو په دا پروسه موږ غواړو په چې خدای نه خواسته داسې واقع پېښ نه سي چې سبا یو بل خلک د غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړه توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغه سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانی لري هغوی به بل اخرت د تعذیر سي چې په داوطلبانه شکل باندې او چې خپل موانی دی جګی کې او یا تنظیم کې د دې خپل مواته کې د دې خپل ساحه کې عمل ته کېږي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به د پروسه مخامخ نسی، خو کچیر بیا مقامات سره مخامخ کیږي دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوریت ده، دلته مثلا موږ امنیتي ورګانونه لرو، عدلي ورګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دوغه غټ د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریش.
دا موانی چې لري کیږي چرته وړل کیږي؟
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولولې، ته تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مولته انتقال کړل یو تعداد، بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دې د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیاده روي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلوده عمل ته ځای په ځای شوی دی، یا د ننه د په ساحه کې د ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوی دی. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوی دی. ډیر یو کم محدود چې هغوی گنجائش د ځای نه درلوده، یا بلډینګ به وو مثلا اویلی نه درلودله، د دیوال سره نسوله جوړیدلې چې پیادروي بندوي، نو هغه بیا موږ انتقال کړل د کابل د تنظیف او ریاست ته.
او هغه کمپنۍ چې دا موانی تولیدي هغه سره خبرې شوې دي په هغه باندې بندیز لګول شوی دی کنه چې دغه موانی نور تولید نکي؟
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسیون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکل باندې، په دې کې موږ ته داسې خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغوی ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي د هغوی سره څنګه برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکل باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کابل یو شمېر ښاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسیون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړه، لبلې خوانی په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیز موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانی د څه لپاره ولګول شي فکر نه کوي چې لیوي خو که موانی لری کیږي لبلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل د شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ژغ چکی، دا د دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ارګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته، په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ارګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو ښه نتیجه ورکړي، دا به یو ښه تصمیم دی نیولې. په دې اکل باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غوندي د دوی سره په څنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو. دا د امنیتي ارګانونو طرحه و او د امنیتي ارګانونو کار دی.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کورو ده.
ګولاله سرما کار ارکم دیوانه وپ ماین ګاله پالو را ټک شل خاله بابولاله سرما کار ارکم دیوانه وپ ماین ګاله پالو را ټک شل خاله پر بخمل و چلاوی نبابو لال چرنا کار ارکم لیوانی وپا ماین گرانی پالاو را ٹکش خالی بابو لال چرنا کار ارکم لیوانی وپا ماین گرانی پالاو را ٹکش خالی بابو لال چرنا کار ارکم لیوانی وپا ماین گرانی پالاو را ٹکش خالی چرنا کار ارکم لیوانی چتنا رکڑ زدی غکڑ